سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دی خبري مجلې ته مو زه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سم بلخت حرکت علیکم مجلې په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وايي په افغانستان کې د میلیونونو وګړو د خوړو نخوندي توپ ته په پام اړتیا ده چې عاجل اقدام وشي. اوچا نن په ټویټ کې ویلي کړه چې خلک په افغانستان کې د قطع لپاره د مخکینی خبرداري سیستم په اړه پوښتنه کوي. بوکو ټول باید هغه شپږ میلیونه وګړي په پام کې ونیسي چې په اوس وخت کې په بیړنۍ کې چې د خوړو له نخوندي توپ سره مخامخ دي او دا زموږ لپاره سور څراغ دی چې باید منتظر پاتې نه شو او اقدام وکړو. اوچا پرون سیشن بی په یو بل ټویټ کې ویلي و چې په روان 2023 کال کې په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي مرستو ته اړ دي، خو زموږ شریکان یوازې 28 میلیونه وګړو ته نیمړتوب ورکړی دی چې مرستې ورورسوي. اوچا همدارنګه ویلي چې دا کار هله شونی ده چې کافي بسپنه د لاسرسي وړ وي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې ده. د بدخشان په افتل ولسوالۍ کې د یو کور د چته د نړېدو په پیښه کې یو تن مړ شوی او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. په بدخشان کې طالبان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مازودین احمدي ویلي چې دا پیښه تېره شپه د مزار افتل پایان په کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې د یو کور چته د سخت ورخ له کبله راپریوته. تر دې مخکې چارواکو پرون سهار د دې ولایت په راغستان ولسوالۍ کې د واورې د خویدو په یو پیښه کې د درې ماشومانو د مړ کېدو او دوو تنه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه او زلزلې او سوریه د زلزلې د مړو شمیر له 1400 څخه اوخته دی. د ترکیه دولتي راډیو ټلویزیون د ټي آر ټي نن راپور کړی دی چې د فبروري د شپږمی د زلزلې په نتیجه کې په دې هیواد کې تر دې دمه له 15000 د زیاتو خلکو او په سوریه کې د نږدې 6000 کسانو مړینې ته چوي ده. فرانس پرېس خبري ژان سنجزري او بي بي سي هم ورته ارقام خبرې کړي دي. په عین حال کې د سوریه شمال ته د مرستو رسول لپاره یو نوی لار چې د بشر الاسد د رژیم خلاف د مخالفانو په ولکه کې ده خلاصه شوې ده او له دې لارې په بشري مرستو بار یولس لارې سیمې ته رسیدلې دي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فون در لین وایي دا ټولنه به د نوموړي ځل لپاره د هغو بندیزونو وړاندیز وکړي چې په اوکراین کې د روسیې په جګړه کې ښکېله د ایران ادارې پکې پنخه کېږي. نوموړي نن د اروپایي کمیسیون غړو ته وویل چې په دغه بندیزونو کې به د ایران د سپای پازران انقلاب له ځواک سره تړلې ادارې پنخه شي. د اروپایي کمیسیون مشر همدارنګه وویل چې په دغو بندیزونو کې به د ډرون الوتکو، میزایلو او هلیکوپټرو په ګډون نوي سوداګریز بندیزونه او د ټکنالوژۍ د صادراتو کنټرول شامل وي. واشنگتن د اتیره مش خبرداري ورکړې چې مسکو او تهران په روسیې کې د بي پلوټ الوتکو د جوړولو د یوې فابریکې تر جوړولو پر جوړولو غور کوي. ویل کېږي چې روسیې د اوکراین په جګړه کې تر ډیره د ایران ساخت ډرون الوتکو څخه کار اخیستی دی. او د ناتو دفاع وزیران نن داسې مهال د دویمې غونډې لپاره تیاری نیسي چې اوکراین له خپلو لویدیځو متحدانو د وسلو د تمویل د چټک کېدو غوښتنه کړې او روسیې هم د اوکراین په ختیځ کې پر محاصره شوي بخمود ښار حمله ته زور کړی دی. د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو پرون سه شنبې د غونډې په لومړۍ ورځ یو ځل بیا له دې سره لیوالتیا ونښوده چې اوکراین ته جنګي جیټ الوتکې ورکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې درڅو دا مطالب لرو. د طالبان د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي حکومت باید د خلکو نظرونو ته درناوی وکړي او د هغوی مشورو ته غوږ ونیسي. په وروستیو کې ډېر طالب چارواکو ورته څرګندونې کړې ده چې دا ډول څرګندونې په څه معنا دي. وړاندې په مجله کې به په راپور او تحلیل کې درته ولرو. د ماشومانو د ژغورنې صندوق وایي په افغانستان کې ماشومان د سړې هوا له کبله د مړینې په حال کې دي. چې ولې د دې صندوق او د نړیوالو مرستې د افغان ماشومانو لپاره کافي نه دي، دا به هم درته په راپور کې ولرو. د راپورونو پر بنسټ په وروستیو څو میاشتو کې د ځانوژنې پیښې زیاتې شوې دي. دا چې ولې خلک ځانوژنې ته مخه کوي په دې اړه به هم درته وړاندې یو راپور ولرو. په نړیوالو مسایلو کې نن د بلجیم په بروکسل کې د اوکراین په اړه ناسته ده. دا چې په دې ناسته کې د اوکراین د جګړې په اړه په کومو مسایلو بحث کېږي، دا به هم درته وړاندې په راپور کې ولرو. د افغانستان او سیمې د نورو مسایلو تر څنګ نړیوال مسایل به هم تم شو. ملتیا مو غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو حکومت یو شمیر لوړه پوړي چارواکي وایي باید د خلکو مشروع غوښتنې واورېدل شي او د ملت افکارو ته درناوی وشي. دغه طالب چارواکي یاد څرګندونې په هغې غونډه کې وکړې چې نن په کابل کې د سلواغې د شپږویشتمې له افغانستانه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړه شوې وه. خطر پر دې سره سره همدا شېبه په سټوډیو کې مل شوی پردې صاحب، ستړی مشي، تاسو راته ووایئ چې نن کومه غونډه چې په کابل کې جوړه شوې وه طالب چارواکو پکې نورې څه ډول څرګندونې کړې دي؟
سلام فریده جان، تاسو ته لیدونکو اوریدونکو ته د افغانستان له روان وضعیت د طالبانو د لوړپوړو چارواکو ته نارضایتیو او شکایتونو په دوام نن یو شمېر طالب چارواکو په هغه غونډه کې چې د چهارشنبې په ورځ کابل کې د سلواغ د شپږویشتمې له افغانستانه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو په مناسبت جوړه شوې وه په ملت باندې په ټولو باندې غږ وکړ چې باید د ملت غږ واورېدل شي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شیخ شهاب الدین دلاور په دې غونډه کې وویل چې نظام او لاسته راوړنې هغه مهال ساتل کیږي چې د خلکو افکارو ته درناوی وشي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد هم په دې غونډه کې د خبرو پر مهال دوی د نظام پر ساتلو له ټینګار سره وویل کوم کسان چې د نظام د بدلون په لټه کې دي باید بدلی وړاندې کړي. یعقوب مجاهد چانو مانخست خود طالبان طالب چارواکو ته په خطاب کې ویل چې باید د جګړې او بدبختۍ دراوستلو لپاره کارونه کړي او د اصلاحاتو لپاره د هڅو ترڅنګ باید غرور او تکبر ته هم مخه نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روانېونۍ کې څو طالب چارواکو نور هم ورته انتقادونه کړي. طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د شنبې په ورځ په هغه غونډه کې چې په خوست کې د دیني عالمانو د حافظانو د فراغت په اړه جوړه شوې وه وویل چې اوسنی وضعیت د زغم وړ نه دی. له دې وړاندې یو ورځ وروسته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي هم ویلي وو چې د یو مفتي دنده یوازې د بندیزونو لګول نه دي او باید تګلاره هم وړاندې کړي. خود طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد کوم ځنګړی کس د نوم نه اخیستلو پرته د رواني ونې د یک شمې پورز وویل چې پر امیر یا پر کومبل دولتي چارواکي باید انتقاد په پټه مطرح شي. دا انتقادونه داسې محل کېږي چې د طالبانو مشر ملا حبت الله خونزاده چې تر اوسه رسنیو ته نه دی راڅرګند شوی پر ښځو د بندیزونو د لګولو او نورو فرمانونه له کندهار ورکوي. مخکې له دې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزي د طالبانو د مشر له لوري د نجونو پر زده کړو د بندیز پر لګول انتقاد کړی و ویلي و چې د اسلام له نظر زده کړې پر ښځې او نارینه فرض دي. بلې فریده جان،
ډېره زیاته مننه. کور ودانه خاطر پر دې سو چې نن د سلواغې د شپږویشتمې په ویاړ جوړه شوې کومه غونډه کې چې طالب چارواکو څرګندونې کړې وې د هغې جزئیات موږ سره شریک کړه. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي چارو کارپو اسحاق قطمر ته به وشو. قطمر صاحب، تاسو ستړي مشئ که تاسو راته ووایئ د پردې صاحب خبرې تاسو واورېدلې؟ نن کومه غونډه چې جوړه شوې وه د قانون او پټرولیم وزیر او همدارنګه د دفاع سرپرست وزیر پکې څرګندونې کړې وې او دوی ویل چې باید د ملت مشروع غوښتنو ته توجه وشي. دا لومړی ځل نه ده چې دا ډول څرګندونې کېږي. دا ډول څرګندونې په ټوله کې په څه معنا دي او دوی غواړي چې چا ته دغه خبرې واوروي؟
مننه تاسو ته، سلامونه اوریدونکو لیدونکو ته، نیکې پیرزینې. باور به داسې دی چې دغه اختلافات خو ډېر له وخته د دوی په منځ کې لیدل کېدل، خو د دې څرګندول دومره اسانه کار نه و. خو پاصل یو نیم کاله اوس د هفته دوی ورسېدل چې دغه په مستقیمه توګه رسنیو سره دوی خپل نظر او انتقاد شریکوي. زه فکر کوم هغه طالبان چې دوی مذاکرات کول امریکایانو سره او نړیوالو سره، دوی په دغه مذاکراتو کې یو سلسله وعدې او تعهدونه نړیوالو سره کړي وو چې تر اوسه پورې نړیوال قانې نه دي چې ګویا طالبان دغه تعهدونه پر ځای کړي دي. نو ځکه دغه یو بینالمللي فشار هم دی د طالبانو په حکومت باندې او داخلي فشار هم دی. خلک هم د دغه حالت نه ډېر ناراضي دي. خلک کار نه لري، تعلیم بند دی، جنکیانو تعلیم بند دی، همدغسې ښځې کارونو ته نه پرېښودل کېږي، تعزیرات ورځ تر بلې په خلکو باندې ډېر دی. دغه ستونزې دي چې هغه څوک چې ګوري ته واقع بینانه نظر وشي واقعا دغه اوسنی ستونزې دي چې د
افغانستان په بخښنې سره که په ټوله کې ووایو، کله چې طالبانو د تېر جمهوریت پر ضد باندې جګړه کوله، هلته حقانیانو یا دا چې د اوس د دفاع سرپرست وزیر دوی هغه کسانو چې عملا په جګړه کې دخیل وو، او دوی به دغه کوم بریدونه چې کېدل د تېر جمهوریت پر ضد باندې په دې کې لاس درلوده. اوس مهال که دوی حاکم نه دي، نو څوک دی چې دغه فرمانونه ورکوي او د دوی لاس هغوی ته نه رسي؟
وره طالبان یو ایدئولوژیک فکر لري، او دغه فکر د دوی دا و چې دوی خپل دغه تحریک ته یا خپل دغه جنبش ته دوی احترام لري. تر اوسه پورې زه فکر کوم لکه چې تاسو ویلې، دغه ډلې دوی جنګي ډلې دي. دوی دغه خپل رهبری ته چې ملا هبت الله دی او دغه سره څلور پنځه کسه نور دي، دوی ته یو احترام په دې اساس درلوده چې دوی به وشي کولی چې دغه ستونزې درک کړي. لیکن لکه چې اوس تاسو ګورئ، د څلوېښت میلیونو مقابل کې بیا څلور کسانه تصمیم نیسي. دغه تصمیم سم تصمیم نه دی، او دا د خلکو په نقص و تاوان دی. نو تر اوسه هم چې دغه خلک چوپ پاتې شوي دي، د همدې په خاطر چې دوی همغه خپل رهبري ته تر یو اندازې پورې هم د قدر وړ باندې کتلي دي، او هغوی ته احترام کړی. اوس نو مسله دې ته راغلی چې دوی باید خپل دریځ روښانه کړي، او قطعا داسې خبرې وکړي چې هغه خپل رهبري ته هیبت الله ته چې یا دوی د دغه خبرې ومني، یا به دوی خپل دریځ
که چېرته اتمر صاحب که چېرته هیبت الله د دوی خبرو ته غوږ ونه نیسي، یا په ټوله کې دغه څرګندونې چې اوس کېږي که ډېرې شي او څه اقدام ونه شي، پایله به یې څه وي؟
زه داسې فکر کوم چې د دوی پایله به دا وي چې دوی بیا دغه علني دریځ ونیسي، او ډېر محتمل دا دی که دغه تضادونه ډېر شي بیا دوی به عملي لاس پورې کړي، یا نظامی حرکت به وکړي، یا به همدغسې یو تصمیم دې ونیسي چې هغه بیا هم د دوی په تاوان دی، هم د خلکو په تاوان دی.
اتمر صاحب، وروستۍ پوښتنه دا کومه، که چیرې دغه ډول اختلافات چې اوس راپورته شوي دي د طالبانو ترمنځ دوام وکړي، څه فکر کوي داعش غوندې ډلو ته به لار هواره شي چې افغانستان کې وده وکړي؟
یقینا دا فرصتونه دي چې داعش ته زمینه مساعدیږي. که دغه ورو ورو ډېر شي، او که خدای نخواسته کوم جګړه پیل شي، د دې ګټونکی به داعش وي. دوی به ځینې ځایونه د لاسه ورکړي، او هغه ځایونه به هغه ترهګرې ډلې په هغه باندې واکمن شي، او ورو ورو به دغه مشکلات هېواد کې ډېرېږي.
ډېره مننه. کور ودان د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر و، چې د طالب چارواکو وروستیو څرګندونو په اړه چې دوی ویلي وو حکومت باید د خلکو مشورو او عامه افکارو ته پام وکړي. موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
افغانستان کې به پاتې شو. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې د سړي هوا له امله ماشومان د مړینې په حال کې دي. دغه سازمان وایي د دوی د مرستې رسونې له پنځوس سلنه زیاتې چارې اغېزمنې شوې، او په افغانستان کې اتوش میلیونه خلک چې لویان او ماشومان هم پکې دي، د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
Факт нужен принцип переварда. Анан ошо 17-чи жылда тера схемага Кыргызстан кирип кеткен үчүн чоң иш топ түзүлүп, банковский системанын дүйт болгон операциялары таза болуш үчүн, анан ошо акчалар каяка чыгып кетип атат, кандай болуп атат. Могу 10-чу жылдарда жана АОПту билесиңер, базыры Керемет банк болуп калды. А вот ошондой фактылар болбосун деген эме менен ар бир
په بخښنه سره چې په راپور کې یو څه ستونزه و، راپور به روسته درته ولرو. خو که چېرې تاسو غواړئ چې د دې موضوع خصوصیات ولولې، کولی شئ چې ازادي راډیو ویب پاڼې ته چپته ازادي راډیو ډاټ کام ده هلته ورشئ، د دې موضوع جزئیات ترلاسه کړئ. اوس په نړیوالې مسلې ته ورشو. د ناټو دفاع وزیر نن په بروکسل کې له اوکراین سره د پوځي مرستو پر مسلې خبرې کوي. خو د لویدیځ یو شمېر چارواکو ویلي چې په اوس وخت کې کیف ته د جنګي جیټ الوتکو د ورکړې مسله د باسي او برخه نه ده. په دې اړه نوریاس نوری سره سټوډیو کې ځای شوی دی. نوری صاحب، تاسو راته ووایي، نن په بروکسل کې د ناستې دویمه ورځ ده، د دفاع وزیرانو په کومو مسایلو بحث کړی دی؟
بله فریده جان، په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه پیل شوې ده. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، نن هم پر دې خبرې کوي چې اوکراین ته په کومو برخو کې پوځي مرستې ورکړي. اوکراین البته تر ډیره اصرار پر دې ده چې باید د روسیې په وړاندې جګړه کې د هیواد ته جد جنګي الوتکې ورکړي. هغه موضوع چې د لویدیځ یو شمېر چارواکو تر اوسه پورې په دې برخه کې زړه نه زړه توپ ښودلی دی. د نن په د بروکسل په غونډه کې هم د ناتو دفاع وزیران اوکراین ته د ټانکونو د لیوپارد دوه په نوم باندې د جرمنی د ټانکونو د غراز د توپونو د مهماتو او د زغروالو وسلو په د مرستې په باب باندې خبرې کوي. تر اوسه پورې د دې غونډې د نننۍ غونډې جزئیات نه دي څرګند شوي. خو پرون د ناتو د دفاع وزیرانو د لومړۍ غونډې په پای کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستی جنرال مارک میلی اعلان وکړ چې 22 هیوادونو تر اوسه له اوکراین سره د لیوپارد دوه په نوم ټانکونو د ورکړې ژمنه کړې ده. هغه دغه راز ویلي چې 11 نورو هیوادونو د هیواد ته د پلي ځواکونو د جنګي زغروالو وسلو ژمنه کړې ده. دغه راز 14 نورو هیوادونو د توپونو او مهماتو ژمنه کړې، او 9 هیوادونو هم اوکراین ته د هوایي مدافع د سیستمونو د ورکړې ژمنه کړې ده. خو د جنګي الوتکو په برخه کې د جرمني دفاع وزیر هم پرون اعلان وکړ چې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په اجنډا کې اوکراین ته د جنګي الوتکو ورکړه نه ده شامل. هغه ویلي چې تر هغه پورې چې د اوکراین اسمان خوندي شوی نه وي، دا موضوع د بحث وړ نه ده. او ده هم ویلي چې دا د څو میاشتو خبره ده چې تر هغه چې د اوکراین اسمان خوندي شي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل نن یو ځل بیا پر هیوادونو غږ وکړ چې د برلین په پل کې دي. د برلین چې تر اوسه پورې د ویلي وو چې اوکراین ته لیوپارد دوه په نوم ټانکونه نه ورکوي، او په وروستیو کې دا پریکړه بیرته بدله کړې ده، باید هر څومره ژر چې کولی شي په دې برخه کې پریکړه وکړي، او هر څومره ژر کولی شي دغه ډول ټانکونه اوکراین ته ورکړي. هغه ویلي چې په د اروپایي ټولنې د وسلو په زیرمتونونو کې په زرګونو دغه ټانکونه اوس شته ده، ښایي عصري کولو ته اړتیا ولري چې باید عصري شي. خو مخکې له دې چې پسرلی راورسیږي باید دغه مرستې اوکراین ته ورکړل شي، ځکه که هغه وخت دغه مرستې له اوکراین سره کېږي دا به ډېره ناوخته وي. البته د جرمني ویست په نوم ورځپاڼې راپور ورکړی چې په دې برخه کې مارک او هالند له پخوانۍ پریکړې په شا شوي، او ویلي دي چې اوکراین ته به لیوپارد دو په نوم ټانکونه ورنه کړي. البته یو بل پرمختګ چې د بروکسل په نننۍ غونډه کې موږ شاهد وو، په نننۍ غونډه کې د لومړي ځل لپاره فنلند او د سویډن استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. دا هغه دوه هیوادونه دي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده، او ډیرو هیوادونو د دواړو هیوادونو غوښتن لیکونه منلي، خو یوازې ترکیه تر اوسه ورسره مخالفت څرګند کړی دی. بلې فریده جان،
ډیره مننه. کور ودان نوریاس نوری و چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع د وزیرانو د غونډې په اړه یې جزئیات راکړل. بیرته به افغانستان ته راوګرځو. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یاسف د چلډرن وایي په افغانستان کې د سړې هوا له امله ماشومان د مړینې په حال کې دي. تفصیل به یې په دې راپور کې واورو.
ایوازنه دا کده شې ته داسې مجبور وي غریب
نه غړي د امنیتي ستونزو له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي دا وایي د خیاطۍ یو کورنۍ موسسه کې کار کولو، خو په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په کار د بندیز له امله وزګره شوي او اوس په کور ناسته ده.
خپله د کور سرپرست یم او په څلرویشت کلنۍ باندې کونډه شوې یم. یوازې زنه دا کده ښځې داسې مجبوره وې غریبانې وې، د کور سرپرستۍ په غاړه وه، یو حلال روزي مو پیدا کوله، د خیاطۍ بخش کې مو کار کوي. خو متاسفانه ده چې اوس زموږ کاروبار بیخي په ټپه ودرېدي او ګرد ښځې بې وزه دي، بېچاره غریبانې ګرد په کور کښېناستې.
د میرمن وایي دوی له همدې لارې خپل ماشومان مړول او ښوونځیو ته لیږل. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن یو ځل بیا په افغانستان کې د سخت ژمي له امله د ماشومانو د ترینګلي وضعیت خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په خپل یو تازه راپور کې ویلي دا وضعیت وروسته له هغې دی چې طالبانو نږدې دوه میاشتې مخکې په نادولتي موسسو کې د ښځو کار کول منع کړل. دغه سازمان وایي دې چارې د دوی له 50 سلنې زیات د مرستې رسولو بهیر اغېزمن کړی، چې پکې د دوی په وینا د کورنیو په ځانګړي ډول د دوی د ماشومانو د لومړنیو اړتیاو پوره کولو لپاره نقدي مرسته هم پکې شامله وه. د ماشومانو د ژغورنې صندوق په خپل دغه تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي ښځې په داسې حال کې په افغانستان کې په نادولتي موسسو او سازمانونو کې له کار کولو منع شوي چې دغه هیواد له اقتصادي رکود او وچکالۍ سره مخ دی، چې دې کار بیکاري زیاته کړې، د خوراکي توکو بیې لوړې کړې او په ټوله کې یو انساني ناورین رامنځته کړی دی. د دغه سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې 28 میلیونه خلک چې ماشومان او لویان دواړه پکې شامل دي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري. خو د ماشومانو د ساتنې صندوق په وینا دې وضعیت بیا ښځې تر نارینه و ډېرې ځپلې دي او 96% هغه ښځې چې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ ګټونکي دي په نجونو او ښځو د لګول شوي کاري محدودیت له امله کافي خواړه نه خوري. د دغه سازمان اجرایي مدیر ډیوډ رایټ ویلي اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول مرسته کوونکي هیوادونه افغانستان ته شا نه کړي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق وایي په افغانستان کې 15,000 کارکوونکي لري چې نیمایي ښځې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له امله سلګونه ماشومان مړه شوي دي. یونیسف د دوشنبې په ورځ ناوخته دا خبره په خپل ټویټ کې کړې ده، خو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی او نه دی ویلي چې د افغانستان په کومو برخو کې. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق ویلي د دوی ټیمونه په ټول افغانستان کې په ژمي کې له کورنیو سره مرستې کوي. د طالبانو حکومت په دسمبر میاشت کې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه، چې دې کار د ماشومانو د ساتنې د سازمان په شمول افغانانو ته د ډیری مرسته کوونکو موسسو او سازمانونو چارې ټکنې کړې. طالبانو پر افغان جنو او ښځو د کار د بندیز ترڅنګ له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او د غشان په پوهنتونونو کې پر زده کړو هم بندیز لګولی، چې دې کار نه یوازې افغانان بلکې نړیوال هم اندېښمن کړي دي. طالب ویندویانو مخکې ویلي دوی پر یو طرزول عمل کار کوي تر څو ډیر ژر پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار بندیز ته د دوی په وینا د شریعت په چوکاټ کې حل لاره پیدا کړي. تازه د بشري حقونو او د افغان نجونو او ښځو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری په یو ټویټ کې لیکلي چې په دوحه کې د خپل سفر پر مهال د هغه هیواد د بهرنیو چارو لمرستیاري وزیر لولا الخاطر سره فوق العاده لیدنه درلوده.
تاسو د ماشومانو د ژغورنې صندوق هغه راپور ورته چې په افغانستان کې د سړې هوا له کبله ماشومان د مړینې په حال کې دي. اوس په افغانستان بله مسله راوخلو. په تمدن ټلویزیون کې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې لس تنه وسلوال شزانونه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ځواکونه معرفي کړي وو. د سه شنبې په مازدیګر پر دغه ټلویزیون برید کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په تمدن ټلویزیون کې یوه سرچینه چې نه یې غوښتنې نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې په ورځ د مازدیګر په 4:30 بجو لس تنه وسلوال چې ځانونه یې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ځواکونه معرفي کول پر دغه ټلویزیون برید وکړ. سرچینه وایي دا کسان د ډار په خپرولو سره د ټلویزیون ودانۍ ته دننه شول. د رسنیو ټول کارکوونکي په یوه تالار کې راټول کړل او د کار کولو اجازه یې نه ورکوله. سرچینه دغه شان وایي دغه کسانو نیم ساعت وروسته ولاړ وړل خو د دې رسنې درې موټرې هم له ځانه سره یوړل. سرچینه زیاتوي دوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا موضوع وڅېړي، خو په خبرې تر اوسه دوی ته وضاحت نه دی ورکړ شوی. ازادي راډیو هم په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد او د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وپوښت، خو دوی د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ.
اوس به هم بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، ستړی مشي، تاسو مو د سپورت له ډګره خبر کړی چې د سپورت په نړۍ کې تازه خبرونه څه دي؟ ساحل صاحب، که تاسو زموږ غږ لرئ مهرباني وکړئ تاسو د سپورت له ډګره مو خبر کړی چې نن چې کومه لوبډله اعلان شوې په هغه کې کوم لوبغاړي شامل دي او دوی به کومې لوبې ترسره کوي؟ فکر کوم چې ساحل صاحب اړیکه پرې شوې ده، هغوی ځان سره نه لرو. اوس به ورشو غور ته. په غور ولایت کې د اداري اصلاحاتو په یو دفتر کې مو د هغو متحدینو له حاله خبرو چې دا ځای ورته یو سرپناه ګرځېدلی. تفصیل په دې راپور کې.
غور کې د پخوانی حکومت د اداري اصلاحاتو دفتر د روغتو په سرپناه بدل شوی دی. په نشې توکو لسګونه روغ دي دلته شپې او ورځې تیروي، لکه ګل محمد او میرمنی چې د فاریاب ولایت اوسیدونکي دي. خو د ژمي سړو شپو او ورځو د تیرولو لپاره یې دلته پناه راوړې ده.
دونیم کال کیږي غور کې روږده شوی یم، هیروین شوی یم. له بدبختۍ څخه ځای مو مشخص نه دی.
فاطمه د ګل محمد میرمن ده، وایي د احتیاط بدبختیو له امله سخت په تنګ ده.
نام ډوډۍ نشو پیدا کولی چې وی خورو، خو به نشته چې وسکو، نه له پاسه څه لرو چې وایچو، نه لاندې. موږ د خاورو، خټو او پلچکونو لاندې همدې بدبختیو کې یو.
د ځایي اوسیدونکو په وینا دغه دولتي ساختمان وقت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې د روغتو په سرپناه بدل شوی چې دروازې او کړکۍ غلا شوي دي. د دغه سیمې اوسیدونکي د عامه تاسیساتو له لوټ کېدو او د روغتو له شتون شکایت کوي.
تعمیر به مدت
یک نیم سال میشه. نیم کال کیږي چې دا تعمیر هم له یاد وستل شوی او ټولې دروازې یې کړکۍ او ځغان تاری د کوسړه بخال کوله خو لوټ او دروغ د پرځای بدل شو.
برای معتادین مواد مخدر شده.
د غور ولایتي مسؤلین په دې تړاو خبرو ته حاضر نشول. د معلوماتو له مخې غور ولایت کې له 500,000 زیات روغ دي شته چې د سلنې خزه او ماشومان دي.
اوس به هم ساحل بختیار ساحل ته ورشو که دوی له موږ سره وصل شوي. ساحل صاحب، که تاسو زموږ غږ اورئ مهرباني وکړئ د سپورت له ډګره مو خبر کړئ چې د سپورت په ډګر کې تازه خبرونه څه دي.
سلامونه مې ومنئ. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې په اماراتو کې تر لس ورځني تمریناتي کمپ وروسته د لوبغاړو غوراوي کمیټي د لوبو لپاره غوره 13 لوبغاړي ټاکلي دي. تاکل شوی چې افغانستان او عربي متحده امارات به سبا د فبروري 14 د کابل پر وخت ماخام 6:30 لومړی لوبه وکړي او دویمه او دریمه لوبه به بیا د همدې میاشتې په 13 او 19 نیټه په ابوظبي لوبغالي کې ترسره شي. کرکټ بورډ لیکلي په دې 13 نوملړ کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، حضرت الله، رحمت شاه نجیب، افسر زازی، عظمت عمرزی، ګلبدین نایب، کریم جنت، شرف الدین، نوین الحق، مجیب الرحمن، فضل فاروقی، نجات مسعود، فرید احمد، نور احمد او ظاهر خان شامل دي. یاد اداري تیر ورځ ویلي چې عبدالرحمن رحماني د پخې د ټپ لامل لدی لړۍ بهر شوی دی. کرکټ بورډ د جنوري 15 نیټه په دې سیالیو کې ته د ځینو ځوانو لوبغاړو په ګډون درویش کسیزه لوبډله اعلان کړې وه. په هغه لوبډله کې بلال سمی، ننګیالی خروټی او صدیق اتل هم په لومړي ځل لوبډله ته شامل شوي وو. د کرکټ بورډ یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په پیل کې دغه لوبغاړو د ویزو ستونزه وه، خو وروسته چې کله ویزې راغلې بیا د تمریناتي کمپ وخت په ختمېدو نو ځکه اماراتو ته ونه لیږل شول. همدارنګه محمد نبی، درویش اصولي او عثمان غنی له پیله په دې لوبډله کې نه وو غوره شوي. د شلورونو په دې لوبډله کې رحمت شاه هغه لوبغاړی دی چې لومړي ځل لپاره غوره کیږي او شاهد الله کمال بیا یوازنی لوبغاړی دی چې د دوبۍ له تمریناتي کمپ به بیرته افغانستان ته راوګرځي. د پاکستان غوره لیګ په سیالیو کې نن کوېټا ګلیډیټرز له ملتان سلطان سره لوبه کوي. دمګړې د کوېټې لوبډلې ټول ټال 9.5 منډې کړي دي، 15 لوبغاړي سوځېدلي دي او 12 اورونو لوبه بشپړه شوې ده. او د خزو د نړیوال جام په سیالیو کې هم نن دوه لوبې تر سره کیږي چې په لومړی لوبه کې به هندستان د ویسټ انډیز پر وړاندې چې دم کړي د دوی لوبه جریان لري او دویمه لوبه به د کابل پر وخت ماخام ناوخته د پاکستان او ایرلند ترمنځ ترسره شي. تر دې دمه د دې لوبو په جدول کې پالف ګروپ کې استرالیا او په بي
ګروپ
کې ځینې لوبډلې مخکښې دي.
ډېره مننه سایل صاحب. کور مودان ژوندۍ اوسې زموږ خبري مجله هم دلته پای ته رسیږي.